السلام علیکم او شپه په خیر نن د زیارت شپه ده او مونږ تاسو د ځوان کول پروګرام وړاندې کو د مارچ 28 تاریخ ته او زه هم تاسو قربان نایله محمد
او زه مجاهد جوان
نن نړیوال اوبو ورځ ده او هر کال منځلی کیږي نو تاسو سره به خبرې اترې کوو د اوبو په اهمیت باندې او موږ سره یو درون میلمه هم دی د ټلیفون په کرخه باندې چې خاص په اوبو باندې پی ایچ ڈی کوي نو هغوی ته به هم هرکلی وایو خو هغې نه مخکې د میلمه ستاینه به تاسو وکړي جواد صاحب
ښه نو موږ خو ډېر اوریدونکي هم نن ډیر خوشبخت یو چې لمونږ سره لکسنګ ستاسو ډاکټر صاحب عطا احمد زئی په دې خبرونه کې میلمه دی. دوی د امریکا په نیو جرسی ایالت کې په دوو پوهنتونونو یا یونیورسيټیانو کې تدریس درس ورکوي یا تدریس کوي چې یو راتګرز یونیورسيټي او بل د سیدن هال یونیورسيټي په نامه یادیږي. دوی لکه څنګه چې نایلی تاسو ته ویلي د اوبو په برخه کې یا انټیګریټډ واټر ریسورس مینجمنت په برخه کې دوی خپل وسغه تیزس باندې کار کوي د پی ایچ ڈی لپاره او د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یون ډی پی لخوا چې کوم د بشري پراختیا راپور جوړ شوی د هغوی کو آتر یا مرستیال لیکوال هم پاتې شوی. نو د همدې څانګې ډاکټر او ډاکټر لمونږ سره میلمه دی که د ما هغه ګوري ښاغلی احمد زئی خپرونې ته په خیر راغلی او ستړی مشي
ډاکټر صاحب.
مننه مجاهد صاحب او نایله جان تاسو نه ډېره مننه د تاسو د تعارف نه ډېره مننه او ګرانو اوریدونکو ته هم زما له خوا نه سلامونه او په زمن کې د موقع نه په استفادې سره ټولو دوستانو ته د نوي کال یا د نوروز مبارکي هم وړاندې کوم.
مننه ډېره مننه
ډاکټر صاحب. نن د مارچ 28 ده او دا په نړۍ کې د اوبو نړیوالې ورځ په نامه نومول شوې ده. اوبه خو د اوبو ارزښت باندې خو اوریدونکي تر ډېره حده پوهیږي او بیا خصوصا پښتانه د ما د کلي نه چې په یاد د اوبو په سر باندې د یو کلي یو بل کلي او حتی د ترترو زمونو ترمنځ هم کله کله لانجې راځي او بیا چې لږ ورته لبر نه وګوري نو بیا د حکومتونو ترمنځ دا ستونزې وي او حتی د نړۍ سیاستونه او مهم سیاستونه حتی ویل کېږي چې افغانستان هم د همدغه د اوبو یا ګرم اوبو ته د ځان رسولو ښکار شو او په دغسې یو ناورین کې راګیر شو. داسې نورې ډېرې خبرې دي خو کول له دې نه شروع کړو چې دغه ورځ یا د مارچ 28 نیټه چې د اوبو د نړیوال ورځ په نامه نومول شوې ده د دې اهمیت په څه کې ده او په دې ورځ کې لږ معلومات راکړئ.
ولې نه د مارچ 28 په نړۍ کې د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه باندې نمانځل کیږي او د دې تاریخ ډېر مخکې نه ده. فقط فکر کوم چې په دغه د نوې ملي لسیزې په اوایلو کلونو کې ملل متحد یا ملګرو ملتونو دا اړینه وګڼله چې باید په کال کې یوه ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په نوم باندې وي او دا ورځ هم تعین شوه د مارچ 28. که د یوې بلې خوا نه ورته وګورو نو د مارچ 28 خپله د مارچ 28 یا 30 دا د نوي کال ورځ هم وي او دا نوی کال معمولا د یعنی د طبیعت د نوی کیدو ورځ وي او د اوبو ډیر نږدې تماس د طبیعت سره بلکې اوبو د طبیعت یو ډیر عمده عنصر په توګه باندې کیدای شي همدا یو دلیل وي یو منطق وي چې 28 د مارچ د نړیوالې ورځې د اوبو د نړیوالې ورځې په توګه باندې پیژندل شوې ورځ ده. او سکرې یا د 2013 کال په دغه معمولا هر کال د دغې ورځې لپاره یو نوم یا یو تیم وي. سکال د دې ورځې تیم چې ده هغه خپله مثلا نیچر فار واټر یا مثلا سوري واټر فار نیچر یا اوبه د طبیعت لپاره دغه دا د دې سکال د دې موضوع ده. او ولې دا ورته تعین شوې ده په دې باندې چې لکه تاسې سرسري اشاره ورته وکړه د اوبو مشکلات ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي که دا د افرادو لپاره وي او یا د ټولنو لپاره وي او یا هم د مملکت په سطحه. د یو بو مشکلات هر ورځ مخ په زیاتې دودي ډیر مختلف نظریات موجود دي چې څنګه د یو بو د مخ په زیاتې دونکو مشکلات مخ ونی وسی نو یو هغه کوم یو نوی نظر سره او هغه کیدای شي چې یو نظر وي چې د یو بو د مشکلات هر کې هغه ده چې یو بو د طبیعت یو جز ده او د یو بو مشکلات هم باید د طبیعي لارو نه حل شي نه داسې دي د دې لارو نه چې هغه مثلا د انسان خپل جوړې ښایسته وي لارې وي ځکه هغه دا مشکلات نه سیار کوي هغه نور هم دا مشکلات مختل کوي او دا مشکلات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب اول کده د اوبو په ارزښت باندې لګرنا واچوي دا اوبو ولې دومره مهم دي چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه کې دي شي او لا شوي دي په نړۍ کې چې سوسو زله د ډیرو هیوادونو ترمنز په دې اړه تاریخوالي رامسته شوي دي.
دغه د اوبو ارزښت مطالعه خو په دوو چوکاټونو کې کولای شو. یو خپل دا چې مثلا اوبو د طبیعت یو جز ده، لوبو نه ځوان ده، او اوبو هغه یو عنصر د سیدي تمدنونه زیږولی دي. په خپل د انساني د بشر په تاریخ کې کله هم څه تمدن نه رامنځته شوي دي دا د اوبو په غاړه رامنځته شوي دي، او چیرته چې اوبه نه وي هلته ځوان نشته. او دا د اوبو د احمد د سیو شای نه د سیو سنای انسان په دې باندې پیږي. د اوبو احمد لامه غلا اول نه کله چې انسان تکامل کاوه، کله چې انسانانو د ابتدایي ژوند د پرمختللي یا د ابتدایي ژوند د نور مثلا سیویلایزیا متمدن ژوند خواته روان وو، هغوی د اوبو په دغه احمیت باندې پوهېدل. حتی مثلا اوسنی کوم لیټریچر چې موجود ده هغه ډېر پخواني تمدنونه د اوبو په اړه باندې خبرې کړي دي. مثلا حتی د خپله د آرکیالوجي په ساحه کې داسې هغه موجود دي، دلایل موجود دي چې هغه ټولنو اوبو ته اهمیت ورکوي. دا خو د اوبو اهمیت د طبیعت له نگاهه د دې نه غانې چې مثلا ځوان خپل لوبونه ده، ځوان تړاو لوبو سره ده. او دوم چوکار کې چې د اوبو اهمیت سیرل کې هغه د څه شي د معاصر یا د اوسنی انسان یا د بشری ټولنې سره اړوند ده. او هغه دا چې کله موږ تاسو د خپل د کلایمیټ چینج خبره کوو یا د محیط خبره کوو، نو دا هغه شی ده چې د اوبو باندې مستقیم تاثیر کوي. او همدغه علت و چې په د نوې میلسیزې په اولو کلونو کې دغه شی د اوبو کمښت یا د اوبو کوم څه مشکلات و دا مطالعه سول یا د دوی په اړه باندې مطالعه شروع سوه، او دا شی مستقیم ارتباط لري د کلایمیټ چینج سره. نو په دغو دواړو چوکاټو کې موږ کولای شو چې د اوبو ارزښت مطالعه کړو. مختصر ډول سره که زه مثلا د تاسو اوریدونکو ته وایم، نو هغه د اوبو اهمیت په درې ساحو کې ده. اول دا چې اوبه موږ تاسو سکلو ته اړتیا لرو، موږ تاسو اوبه سکو. دوم دا چې اوبه د کورنۍ استعمال لپاره، موږ تاسو مثلا په کور کلی کې کوم کورنۍ فعالیتونه دي، که هغه مثلا د پخلی ده، که هغه کوچنی کچه باندې زراعت ده، که هغه د کانوی مینځل دي، موږ تاسو اوبو ته ضرورت لرو. او له دې نه چې موږ بیا پورته ځو، بیا اوبو د اقتصاد لپاره، اوبو د پرمختګ لپاره، اوبو د زراعت لپاره، نو د اوبو اهمیت دا داسې یو شی ده چې دا د هر انسان هر وګړي د ژوند مستقیم له اوبو سره تړلی ده. او دا اهمیت د اوبو حالت نور هم زیاتیږي کله چې موږ تاسو شواهد وینو چې اوبو مخ په کمیدو دي، یا هغه اوبو چې هغه قابل د استعمال دي هغه مخ په کمیدو باندې دي.
ډاکټر صاحب فکر کوم چې او پښتنه خوبه زیات وی نه لی سره هم دا ټلیفون شمیره م یو زل اوریدونکو ته
بالکل اوریدونکو مونږ سره ټلیفون پکر خ باندې ملګری کی دی شي کا غواړي نو ډاکټر صاحب نه دی د اوبو پاړه باندې معلوماتو کی ته پوسټ ورنو کی از مونږ ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکه یا غدا 00202050403 او کا کول کی د سره پی ټی سی ال نمبر وی یا لینڈ لائن نمبر وی نو مونږ ته په مفتو کې ټلیفون کولای شي هغه شمیره به هم درته وایو هغه دا 0800009000. ډاکټر صاحب تاسو یو خبره وکړه تاسو وی چې درې بنیادی شایان دي چې اوبه هغه لپاره مهمه وي. یو خو د سکلو لپاره خلک ژوند نشي کولی د اوبو نه بغیر. دویم هاوس هولډ یوز چې کوم په کور کې کټوي پخلی یا جامې وینځل د کشان شیانو لپاره استعمالوي. یو په درېمه کچه باندې دا ټریډ او فیوچر ډیولپمنټ پرمختګ لپاره. او دا راته ویلی شي چې تاسو ډیر کار هم کړی دی د افغانستان د سیمې په اړه باندې. نو واټر سکیرسټي په اړه باندې افغانستان یو لینډ لاکډ ملک دی. نو واټر سکیرسټي هلته کې څومره ده؟ د اوبو اویلیبلټي څومره ده هلته کې په افغانستان کې؟ او لک اوس مسلې څه دي؟
نایله جان ډېره مهمه پوښتنه ده. د اوبو د افغانستان په اړه باندې مجموعا د همدغه حوزې په اړه باندې یا جنوبي آسیا یا هم یا مرکزی آسیا په اړه باندې د اوبو مشکلات زیات دي. دا مشکلات نه تنها دا چې یعنی دا مشکلات صحیح ده چې افغانستان یو لاند لاک کانتري ده، اما کله چې موږ د اوبو په اړه باندې اوبو د مشکلاتو په اړه باندې خبره کوو نو په هغه صورت کې بیا بهر ته لاره درلودل دا د اوبو مشکل نه شي حل کولی. او هغه په دې باندې چې یو عمومي یو خلک یو عمومي سو تفاهم موجود ده چې د دنیا یا د خاکي کورې اکثریت برخه اوبه دي. خو دا معلومات بیا ډېرو کمو خلکو سره ده چې د همدغه اکثریت برخه چې اوبه نیولې ده 90% اوبه چې دي دا قابل د استفادې نه دي. صحیح ده چې بحر یا سمندر دا د مملکتونو د اقتصاد او د تجارت لپاره ډیر مهم ده، خصوصا د تجارت لپاره یا نور نړۍ ته د اسانه دسترسي په خاطر ډیر مهم ده. خو که چیرته مونږ بیا دا فکر کوو چې د بحر اوبه دي مونږ د شخصي یا د ډومیسټیک یا د کورنۍ او یا د لایولیهود یا د معیشت لپاره استعمال کوو، دا د بحر اوبه دا استعمال نه لري. او یوازنی اوبه چې د همدغه شیانو لپاره استعمالیږي هغه فریش واټر یا تازه اوبه.
تازه
اوبه چې د نړۍ کې کومې اوبه موجودې دي له درې سلنې نه کم اوبه چې دي دا پام اکسسبل دي، یا انسان هغه ته دسترسی لري. چې بیا د همدغه کمتر د 3% اوبه یو په سلمه برخه داسې دي دا فریش واټر دي. نو یعنی دا بالکل د واجب غوندې ارقام زه تاسو ته پیښ کوم.
دا خو د وړ ډاکټر صاحب
دا یعنی دا دی ویره خبره ده. یعنی کله چې موږ د خاکي کوره کې کوم وګو موجود دي د دې تقریبا 0.05% وبو سي دي دا ام دا فریش واټر دي. سیدا یا په سندونو کې بيږي او یا هم دا په لیکس کې وي. نو په دغه صورت سره نه تنها افغانستان بلکې هم د خکه د دې اوبو سکرسټي سره مخامخ ده، کغه پاکستان ده، کغه افغانستان ده، کغه هندوستان ده، همدارنګه کغه چین ده او یا مرکزی آسیا مملکتونه دي. او دا په دغه منطقه کې د اوبو کوم کمښت ده یا سکرسټي سره دا ډېر په شدت سره په مخ روانه ده. او دې کې نور عوامل هم شته. یو خدای دې تغییر د محیط زیست یا د کلایمیټ چینج تغییر د خپل هغه ډېر تخنیکي اړخونه لري چې کلایمیټ چینج څنګه د اوبو کمښت رامنځته کوي. او یو شای او نور ارخونه خصوصا په دغه خطه کې هغه مثلا د نفوذ زیاتوالی دا یو د هغه سیمو یا ریجنز نه ده په دنیا کې چې د نفوذ زیاتوالی په ډیر شدت سره روان ده. د پاکستان نفوذ تقریبا 200 میلیونه، د افغانستان نفوذ اضافه کیږي اوس تقریبا 15 میلیونه تر رسیږي، همدارنګه هند. دا دوم اړخ د یو بوده کمښت، او دریم اړخ بیا دا ده څومره چې یو مملکت د انکشاف خواته روانیږي، څومره چې یو مملکت په اصطلاح انډستریلایز کیږي، هماغومره یې اوبو ته ضرورت زیاتیږي او هماغومره د اوبو کمښت هلته رامنځته کیږي. مثلا ارقام موجود دي چې دا هیوادونه چې په دې منطقه کې دي یو د نړۍ له هغه مملکتونو څخه دي چېرته چې واټر سټرس انډیکس یا د اوبو د کمښت یا د سټرس یا د فشار شاخص د ټولو نه لوړ ده. نو دا موضوع صرف افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې دا د خطې عمده مشکل ده.
نو ریبوس ډاکټر صاحب، دغه پاکو اوبو ته کنه دا چې له 90% نه استفاده نه کیږي، هغه چې کارول کیږي هغه 3% دی، او هغه چې بیا پاکی اوبه دي او سکل کیږي او فریش واټر دی هغه 0.05% دی. تاسو خو یو څه ننګونو ته اشاره وکوله چې هغه سببونه مو بیان کړل چې کیدی شي دا اوبه په کمیدو وي، څه ډول د دغه اوبو اهمیت ورزخ بیا هم څه ډول د دغه اوبو ساتل ضرور دی، د دغه اوبو د زیاتېدو امکان شته او که نشته، نړیوال په دې کې څه کولی شي، خپل عام خلک په دې کې څه کولی شي؟
ښه پوښتنه ده. موضوع دا ده چې کله موږ د اوبو په اهمیت باندې خبرې کوو، باید موږ عموما دا وایو چې اوبو مثلا اوبو تمدنونه زیږولي دي، اوبو انکشاف رامنځته کړی دی، یا اوبو د سیزمن ده. خو همدارنګه دا موضوع هم باید مساوی اخ ده سي، هغه هم باید وسنجول سي سي او بو تمدنونه هم له منځه وړي دي. او دا د اوبو هغه مس مینجمنت یا کوم سي صحیح سمبالښت نه سمبالښت وو سي هغه د دنیا ډیر پرمختللي تمدنونه له منځه وړي. مثلا کله چې موږ تاریخ ته ګورو، د سماریانو سي هغه په ماورای نهر کې د اولنۍ بشري تمدن وو. مثلا هغه یې مالته هغه دی ایډن ګارډن په نوم باندې چې کوم هغه خیالي جنت و هغوی جوړ کړی وو. ایډن ګارډن یا د سامریانو کوم چې تمدن و هغه څنګه له منځه لاړه، هغه د اوبو نه سمبالښت وو. په دې باندې چې دوی به زراعت همدغه اوبه له همدې نهرونو نه راغځولي وي، اما کوم مځکو ته به چې دا اوبه تللې هغه مځکو بیرته دی هغه اوبو بیرته د وتو لاره نه درلوده، یعنی هغه ډرین سیستم یې نه لاره. اما هغه اوس په مرور د زمان سره په ضرب د 3000 کلونو کې په همدغه مځکو کې اوبه مالګې دومره ترسوب وکړ چې مځکه سپینه شوه. مثلا حتی په هغه وخت کې چې همدغه سومیان سیویلایزیشن وو، دا ولې له منځه لاړه؟ هغوی خپله لیکلي دي دا هغه تمدن چې اول دوی لیکل رامنځته کړل، په هغو لیکنو کې دا شایسته چې هغوی ویلي چې مځکه سپینه سوه. هغوی نه پوهېدل چې مځکه ولې سپینه سوه، یعنی مځکه له شنې نه سپینه سوه، خو دې چې مالګې ترسب وکړه. ځکه تاسو ته دا خبره کوم چې موږ اورېدونکي باید دا واوري سي د اوبو سمبالښت دا اړین ده. او کله چې موږ اوبه په اسی طریقې سره هغه د کله لپاره یې کاغه د کورنۍ استعمال لپاره یې هغه د زراعت لپاره یې کله چې موږ دغه استعمال هغه اصلي شاید او باید طریقې سره ونه کړو، اما هغه چې موږ له ستونزو سره مخامخ یو.
مهرباني
زبا
پریمان ماسکی یو د سی اسانه پختنم کوم چې زینی اوریدون کی ته به دا مسله ډیر زیاته سنزمنه نسی، کی دی شی اوسوک پختنه وکي شی کم یو به خو به د انسان لپاره سین چینا د نال د کم ځای کنه د غره چې دوی لیمغه وبونه جات کار واخلیو اسمالیک
او بیا دې سره سره د اوبو قدر څنګه کول شي؟ اکثره لا زموږ په وطن کې خلک نیر کې باړې کې اوبو ته غند ور واچي، نو هغه بیا اوبو د استعمال نوي، نو دا غي پاړه باندې کز موږ اوریدونکو ته ویل شي.
دغه مجاسه د تاسو د پښتنې په اړه باندې کوم او بخي وو بدی ارتباط دې سره لري چې دوه بودی چې شله د چې شله لپاره مثلا کچیرته د سکلو لپاره نو خصوصا په افغانستان کې په بل خصوص په دغه منطقه کې یا په پښتنو کې دا یو 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 څه تفاهم موجود د سروانی او بپاکي وو بدی رواني او بپاکي وو بنډي هغه موږ نسو کوي ځکه خصوصا په وسانی وخت کې سید سی وخت به د سیو سروانی او بپاکي وو ځکه چې د انسان مداخله په موهید کې دا ډیره محدوده وه اما نور موږ هغه موهید نه لرو انسان هر چیرته مداخله کوي خصوصا کله چې نفوس زیاتیږي مثلا کله چې انسان د پرمختیا یا د پیشرفت لپاره په موهید کې مداخله کوي نامغه د اوبو طبیعي زیرمه ده متضرره کیږي او همدا علت ده چې په دموږ په سیمه کې دموږ په حوزه کې موږ ډیرو داسې ناروغیو سره لاس او ګریوانې سي هغه کیدای چې په نوره دنیا کې موجوده نه وي او د دې ناروغیو مثلا د اطفالو مرګومیر لوړه کچه شهر په افغانستان کې هم ده هغه په پاکستان کې هم ده د اطفالو د مرګومیر عمده علت ناپاکي وو بدی او یا مثلا نور مرضونه دي نو داسې موږ نشو ویلی چې د چینی اوبه د موږ پاکې تلقین کړو ځکه دلته بیا سوال دا ده چې آیا دا چینه د انسان د مداخلې نه څومره مسؤونه ده او یا مثلا د اوس یا موږ دا هم نشو ویلی په اوس وخت کې چې هغه اوبه چې د مځکه لاندې دي یا هغه ګراوند واټر چې ورته وایي چې دا مسؤونې دي دا هم نشو ویلی ځکه چې د موږ او تاسې په کورونو یا په باندو کې د بدرف سیستمونه خپل د کویانو سره په ډېره لنډه فاصله کې واقع دي او ځکه هغه خپل طبي پروسې لري هغه ته د بدرف سیستم ډېر په اسانه سره د ځکه د همدغه طبي پروسو نه تیریږي هغه اوبو ته لیک کوي چې همدغه ده چې مثلا ورستنی مطالعات په دې سیمه کې ښیي چې اکثره د ګراوند واټر یا دغه د مځکې لاندې چې کومې اوبه دي دا کانټمینیټډ دي یا دا لړل شوي دي په یو نه یو قسم میکروبونو باندې خو د دې لپاره چې اورېدونکي مثلا متيقن شي چې اوبه پاکې دي که چېرته د دې نه متيقن نه وي چې د دوی د اوبو سرچینه پاکه ده نو بهتره لاره دا ده چې اوبه اول پاکی کریسی چې هغه لپاره مختلفه لارې دي او بیا لاغه څخه استفاده وسی
ها د اوبو د پاکولو په لار رو هم کله غرنا واچوي سره ور
پاکی دا موضوع بیا ډیر طبي متخصصینو ته متوجه کیږي خو هغه کوم عام تعاملات چې دي مثلا کیدای شي اوبو جوش کړئ چې ځکه د حرارت سره اکثر هغه میکروبونه چې په وخت مو واټر بورن وایي هغه په اوبو کې پیدا کیږي هغه له منځه ځي جوش کړئ چې بیا کې خود سي چې سړی سي بیا هغه وسکل شي خصوصا کله چې ماشومان ته ورکول کیږي او یا مثلا بعضی مثلا د کلورین استعمال دي په اوبو کې یا د اوبو په منابعو کې چې هغه هم هغه مشخص مقدار کلورین استفاده کیږي د لپاره چې د اوبو بعضی میکروبونه له منځه ویسي نو مختلف لارې دي
ډاکټر صاحب کتا سو کل بخنه غواړم په ویام کل تاسو خبرې پرې کو کتا سو کل له خیر سره کلی ته ولاړ سي کنه او یو خاتم سین بهيږي بل خواته چنۍ او بل خواته کوهي وي تاسو به د کم یو بس کی
ولا شي یعنی خبر
څه ده ډاکټر صاحب وایي چې د بوتلو بوسک
نو کې بوتلو باندې څه
د بوتلو بوخو ډېر مهیا نه وي او د موږ خبر څه ده ځکه کې دایته د پښتون له ډیرو سره یو موضوع ده چې د سیند بوخو یو وره هغه په دې باندې چې د سیند اوبه مګر تاسو په همدغه منځخه کې وګورئ د دې لپاره هم استفاده کوئ چې کثافات له ځان سره ویسي هغه زموږ د کور او د باندې له مخې ایسته چې نور اتحاد چېرته وړي او اکثره دې لپاره موږ بیا د سیندونو نه استفاده کوو. نو د سیند اوبه خو به یو وارې ډېرې پاکې نه وي. خبره په چینه او په ګراوند واټر کې ده. یا د نو چینه هم دې ته هغه لري دې ته دې امکانات څه چې مثلا د حیواناتو په فاضله موادو سره منتنه سي. یا خپله د مګوساسې په سیمه کې انسانان هم چې همدغه کله چې هغوی رفع عجت کوي هغه بیجاته ځي او د چې دا خپله د اوبو د منابعو د منتن کولو باعث کېږي. نو د دې امکانات به همې سي چینې هم دې سره ولاړل سي. نو ښه به دا یې که د چینې یا د کوهي اوبه استعمال سي خو د استعمال نه مخکې د دې لپاره چې متیقین سي چې اوبو کې هماغه موجوده کوم چې موجود باکتریاوې دي یا میکروبونه دي هغه له منځه لاړ سي. نو یو وار د اوبو په حرارت سره تعمل یعنی جوش کړی سي بیا دې استعماله کړي.
خو که چیرته د کوهي یا چینې سر بند وي خو کانکریټ ویني بیا بل څه دی دا ویره کمایي کنه ډاکټر صاحب؟
بله صاحب. په دې مورد کې خپل دبليو ایچ او یا د نړیوال کوم څه د صحي سازمان دی هغه خپل د پاکو اوبو د طبقه بندي د پاکو اوبو د منابعو مختلف لست لري. دا لست بیا دبليو ایچ او د مختلفو ساحاتو لپاره استفاده یعنی د هر ساحې لپاره بیل لسته ځکه هر انساني ټولنې هر یو هغه خپل روایتي منابع لري. مثلا چینې د موږ تاسو په سیمو کې دا ډېر استفاده کیږي. نو هغوی چینې د اوبو د پاکو منبو په منبع په حیث باندې پېژندلې دي په دې شرط چې سر یې پټ وي. یا مثلا کاریزونه هم پیژندل سوي دي خو په دې شرط باندې چې د کاریز په مسیر کې هلته انساني مداخله نه وي. نو داسې سر پټ وي او د انساني مداخلې نه مسؤونه او پاکې وي دا بیا په غالب ګمان چې د څکلو وړ اوبه دي.
ښه. نو بیا هم چې رئیس د واټر ریسورس مینجمنټ ته له جګړو نه خو ټول خبرې چې په کلي کې په جګړې کېږي او د هیوادونو ترمنځ هم په جګړې کېږي د هندو پاکستان ترمنځ د انډس د اوبو کوم تړون چې دا د افغانستان او د ایران افغانستان او پاکستان او بیا داسې تر چین او تر نیپال او تر نور هیوادونو په ویتنام او بل ټول جنوب ختیځ آسیا کې دا ستونزه ډېره زیاته را دي. تاسو په وینا سره د جګړو پرته دغه هیوادونه دغه حکومتونه د اوبو د تنظیم مینجمنت او مدیریت لپاره څه پروګرامونه لري څه باید وکړي تاسو وړاندې څه درته؟
د کله چې اوبه یا اوبه کمیږي په هماغه اندازه سره د اوبو په سر د شخړو امکان هم زیاتیږي او دا هغه شاید چې دا خپل دغه کوم سي ریسورس سکرسټي تیسس دا یا مثلا د ریسورس یا د منابعو د کمښت او د کانفلیکټ یا د جنگ کومه اړیکه شته. دا هغه یو بحث ده هغه یو علمي بحث ده چې خصوصا د نوې ملتیزه نه راهیسه دا شروع ده او دا یو ډیر په علمي ساحاتو کې یو ډیر مهم بحث ده او یو ډیر داسې یو بحث ده چې مثلا هغه ډیر لوړ اهمیت لري او اوبه چون هم طبیعي منابع دي یعنی خلاصه کوم هغه دغه تیوري دا وایي چېرته چې طبیعي منابع کمیږي هلته د انسانانو ترمنځ شخړې زیاتېږي. او دا ډېر داسې یوه تیوري ده یا یوه نظریه ده چې په شواهدو سره بنا ده او د بیا دغه عمومي نظریه ده. د دې نظریې په څنګ کې بیا اوبه چون هم دا یو طبیعي ریسورس ده یا یو طبیعي منبع ده نو د اوبو له کمښت سره هم هغه شخړې زیاتېږي چې په دې کې بیا دوه نظر دي. یو نظر دا ده چې هغه دې خواته ځي چې د اوبو د جګړې نظر ده. هغه وایي چې په راتلونکي نږدې کې که چېرته د ملتونو ترمنځ شخړې کېږي دا شخړې به د ځمکې په سر نه وي دا شخړې به د مثلا د تیلو یا د نور په سر نه وي بلکې دا شخړې به د اوبو په سر باندې وي. او بیا مقابل دي کې بیا بل نظر څه دا غ خپل د همکاري یا د هماهنګي نظر ده او دا نظریه دا بیانوي چې په ټول د انساني تاریخ کې موږ د مثال نه لرو چې دوه ملکونه دي هغه د اوبو په سر د شخړه کړې وي. نو ځکه دا نظریه بیا وایي چې نه، اوبه چې کمیږي هغه د مملکتونو یا د انساني ټولنو ترمنځ هماهنګي دا سره نږدې کوي. نو دا دوه نظریه دي چې البته په اوس وخت کې خصوصا د 2012 کال نه راهیسته کله چې خپل د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو تحقیقات په نتیجه کې دا واضح کړه چې د دې امکانات شته چې په راتلونکي کې به موږ د اوبو د شخړو شاهدان اوسو. نو دا د اوبو د شخړې نظریه لږ زیات وزن اخیستی، خو بیا هم یعنی هغه د علمي لحاظ مثلا دا سکروتینی یا مثلا ازمایښت ډېر پوتنشیل لري، چې مثلا دا د وازمایل چې ریښتیا هم دسې یو شی پېښېدونکی ده که نه. نو مشخصا د تاسو د پوښتنې په اړه باندې باید ووایم چې په دغه منطقه کې یا په جنوبي آسیا کې او همدارنګه مرکزي آسیا کې او کله چې بیا د ختیځ خواته ځو په ساوث ایست ایشیا کې موږ ګورو چې د اوبو په سر باندې د مملکتونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. مثلا 2015 کال کې یا 2014 کال کې تاسو د انډس ریور یاد که کوم معاهده چې د هند او د پاکستان ترمنځ ده، اول دفعه بعد له دې نه چې دغه معاهده په 1960 لسیزه کې سوې وه د دواړو مملکتونو ترمنځ، مثلا هند هغه کلنی کومه ناسته چې د دې کمیشن وه هغه یې لغوه کړه په دې باندې چې د هند حکومت اعلان وکړه چې اوبه او وینې یو ځای حرکت نه شي کوی. یعنی ګورو چې دلته دا موږ یو بل شي سره مخامخ کوي چې په اوس وخت کې نه تنها داسې د اوبو کمښت بلکې د اوبو کمښت د اوبو مسایل سیاسي کړي هم دي. نو هند او پاکستان همدارنګه چین، هند، چین، بنګلادیش، چین
ډاکټر صاحب په ډېرې بخنه سره د تاسو خبرې کله کله مونږه قطع کوو او اوریدونکو دغه اوریدونکو ټلیفون به واخلو چې دی باندې بیا ډېره خرچه راځي بیا مونږ ته په غوسه یې.
تاسو نه به تاسو نه کول غواړي شفیع الله دې د ژوب نه شفیع الله رور په خیر اغلی ستړي مشي بخنه درنه غواړو انتظار دی وکړه.
ډېره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرونی ته خیر اغلی. خو که در رادیو لګولې دی आवाज تم بيګي دا رادیو आवाज بلګ روکی مونږ نه بس مونږ ملونه په پښتنو
کې ما دا کني د باران وبسې دا پټالابو د رکسي پندل دا سړی و چې دا کچریو دا جوړېږي کنه جوړېږي.
ها زه خو دې په پښتنه پوي نشم، فکر کوم چې نه اله هم پوي نشو کیږي چې
دا بارانو به یاد
بارانو به. ها
او دا باران او بشي
ها دا باران دو بوسکل امدا دې پښتنه ده.
او دا باران او بشړای کی دا څنګه دې دا بډو کی کچره جوړې نه جوړې څنګه وږي.
ها
سیدا سیدا
تاسو پښتنه مل ماورید ان شاء الله. بل اوریدونکو
مونږ سره عزیز رحمان عزیز رور دې د پښینه
جی قدرمن تاسو قدرمن خورجان تاسو دنو نو مل متا او تاسو قدرمنی پروډوسر صاحب ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. خیر
سلام. او ټول لمخه د محترم ډاکټر صاحب خدمت دغه پښتنه وی دا کوم اوس خو په موجوده حالت کې کوم د برمیچ کې وګوي دا د ترنکانو کې کوم جمعسي او دا بیا کوم چې زیاتره په دغه پو کې راځي په دې کې کله کله داسې جراسمي داسې وګ کې ګړې شي او د دې کوم هغه داسې تلخ بي دي د دې سوال او یو دا سوال دی او بل سوال دا دی چې عموماً ډاکټر صاحب هم عموماً تی به دا ورته کوم د ګردې د پاره چې کومې اوبه مطلب تاسو اوبه وای ډېر زیاتې چي کله کله دا رنګ مطلب ستړي جوړ شي چې یو مریض اوبه نه وڅښي هغه ته دا رنګ چې ډاکټر زیاتره ورته اوبه وڅښي او بیا د ګردې د اوبو له وجې مطلب بالکل وڅښي او هغه ستیج ته ډېر ستړي شي. او بل دا خبره چې زیاتره زموږ په علاقه کې خو باران په لګرده مطلب په کال کې یو دوه باران نه دا وره وصول فدی کی زیاتره کم د وګوز مش کم دی دا تر کومه اده پر مطلب شکم خوبو بالکل شکم ډیر سره کم دی مطلب د وګو دا مطلب شکم زمر یعنی وګو مسله وګو زمر عموما په داسلو پنځو میاشتې مو د وګو ډیره سخت مسله جوړ شي وګو خاص ډیر لوی نعمت الله پاک دی دا نعمت پر موږ نه دروي د هر انسان لپاره وګو دی کده انسان دی کده حیوان
دی دا چې دا ولي کمی شوی دی که څنګه
دا ولي کمی شوی دی سیدا ډیره مننه ډیره مننه د دواړو پښتنې تقریبا یو شانت کې د باران اوبه پاړه باندې تپوس کول کدا چری جمع شوي نو بیا د باران اوبه بیا څنګه کېدی شي چې د سکلو لایق شي یا استعمال دی شي په فصلونو کې خو اسم استعمالږي خو هغه صفا کېدی څنګه شي چې بیا د سکلو لپاره استعمال شي
بله د جوب نه فکر کوم شفیع الله جان د باران د اوبو پاره پښتنه
وکړه
ښه پښتنه وا د باران اوبو نه تنها دا چې اوس وخت کې د نړۍ په ډیرو سیمو کې دغه څخه نه تنها د سکلو لپاره بلکې د معاشیت لپاره هم لاغه استفاده کیږي خصوصا په هغه ملکونو کې چې اوبو ته دسترسی مثلا روان اوبو ته دسترسی نه وي بیا خلک هلته اکتفا کوي د باران په اوبو باندې او د باران اوبه هم یعنی په خپل د باران اوبه د اوبو یو د مځکه د سر د اوبو یو عمده منبع ده اوس په اوسني وخت کې یعنی مشخصا د پښتنې په اړه چې د باران اوبه د سکلو وړ دي که نه دي دوه خبرې دي یوه دا ده چې موږ په داسې زمانه کې ژوند کوو چېرته چې مثلا موږ خپله همدغه د هوا د کثافت په اړه باندې ډېر سخت ملاحظات لرو زموږ محیط زموږ هوا کثیفه شوې ده او همدغه ده چې موږ د کلایمیټ چینج خبره کوو نو دغه اوبه کله چې مثلا د باره نه راځي او د خپل سیل تیکوي تر څو مځکې ته ورسیږي دا له څومره نورو کیمیاوي موادو سره هلته تعاملات کوي دا یو شی او دوم دا کله چې مځکه ته راځي مځکه کې چې کله دا مثلا مختلف قومونه یا مختلف خلک یا مختلف رواجونه په بیل انداز سره دا اوبه جمع کوي دا د مځکه کیفیت څنګه ده چې تاسو دا اوبه جمع کوي نو یقینا چې ډیر خلک او دای ولاره هم د دا دې باران اوبه باید جمع شي دغه استفاده وسی اما دا که چېرته د سکلو لپاره ترنه استفاده کیږي نو کله چې هغه ذخیره کیږي مخکې د سکلو نه باید هغه یو ځل هغه تعامل کړی شي یا مثلا مختلف هغه کومې لارې چې څنګه دا پاکې کړی شي فکر کوم د شفیع الله جان پښتنه په همدې اړه باندې وه
بالکل
او د پښتنه چې عزیز الرحمن جان او دغه درې پښتنې وې چې مثلا د برمی وبو او بل دا چې د خوشکسالی په اړه باندې پښتنه وکړه چې والی وبو کمیږي او درېمه پښتنه فکر کوم تمال ذهن
او همدغه دوه پښتنې وې فکر کوم دا تر ټولو مهمه پښتنه دا وې ښه
نو د برمی وبو ډیره مهمه موضوع ده کله چې موږ تاسو د اوبو د کمښت په اړه باندې خبرې کوو نو روانو اوبو هغه کوم چې له درې فیصد نه کمې اوبه چې هغه انسان ته اکسسبل دي یا انسان هغه ته دسترسی لري د هغه یو عمده قسمت د مځکې لاندې اوبه دي اما دا د مځکې لاندې اوبه اوس مثلا د ټکنالوژي پیشرفت برق یا مثلا شمسي کومې چې شمسي ورته وایي یا دا کوم سولر انرژي چې ده موږ دا ابزار لاسته راکړي دي چې د مځکې لاندې اوبه نه استفاده وکړو اما د خصوصا په هغه منطقو کې چېرته مثلا په دا د موږ تاسو په حوزه کې د یو بل بحران رامنځته کړی د مځکې لاندې اوبه دا زرګونه کاله وخت نیسي تر څو د مځکې له سر نه لاندې جذب شي دا هغه اوبه دي چې دا مکمل د طبیعت په ډېر یو 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 نازک بالانس یا تعادل کې قرار لري هغه د ریچارج د طبیعت ریچارج او ډسچارج سیستم ده ریچارج یعنی دا اوبه چې موږ د ګراوند نه یا د مځکې لاندې نه استفاده راباسو دا باید بیرته ریچارج شي بیرته باید د مځکې د سر اوبو هغه باران ده یا مثلا د مځکې جذب ده دا اوبه باید پوره کړي اما متاسفانه چې په یوویشتم قرن کې یا د شلمې پېړۍ له نیمایي نه وروسته ټکنالوژي انسان دې باندې انسان دې باندې توانمن کړي چې دا غوونه زیاته استفاده وکړي، اما یو جبران ناپذیره بحران خواته رواني. مثلا همدې وخت کې موږ شواهد ستاسو د دنیا ډیر ښارونه، مثلا شنګهای د چین ښار، مثلا د هند بعضي ښارونه، یا مثلا په افریقا کې ډیر ښارونه دا تنزل کوي، خپله د مځکې سطحه لاندې دي، دا ښارونه لاندې دي، هغه په دې رسي په ډیر زیات مقدار سره د مځکې لاندې اوبه راویستل کیږي، او دا د مځکې لاندې اوبه څه کله راویستل کیږي او په مساوي انداز سره ریچارج موجود نه وي، دا اوبه خپل یو ظرفیت لري، دا اوبه کمیږي، دا لایتنایي اوبه نه وي.
او بخې دغه موضوع کله روخانه کې د زمکه سطح لاندې جي او کنه د زمکه لاندې د اوبو سطح لاندې جي،
دا حتی دا کوم خارونه سمات ما تاسو وویلې
بل
څه، او د وسني شواهد خې ساينسي شواهد او ارقام خې چې د همدغه خارونو د زمکه سطح لاندې جي، یعنی خپل د سرفیس ارت سرفیس دا لاندې روان ده، په دې باندې چې دا یو طبقه ده، کله چې موږ دا اوبو او باسو دا طبقه لمنځه ځي، او هغه د ځمکې دا کوم پورتنۍ طبقه چې دا لاندې کېږي، یعنی دغه هغه شی ده چې هغه طبیعي بحران ده، اما نور هغه بحران نه چې هغه د انسان سره مواجه ده، هغه ډېر یعنی د دې امکان شته چې د دنیا ډېر ښارونه چېرته چې نفوس زیاده، چېرته چې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر عظیم مقدار سره راویستل کیږي، په شمول دی دغه منطقې چې اقتصادي د پښتنو منطقې د خشکسالی ده، لکه کوټه یا مثلا نور ښارونه چې دلته دي د ژوند امکان نه وي، او دا ښارونه دي مثلا لکه تیر تمدن نه چې لمانځه ته دي دا د لمانځه لاړ شي. مثلا په دې مورد کې اولنی ښار چې هغه مثلا د دې امکان شته چې هغه مکمل هغه خپل هغه دومز دی سیناریو ورته وایي، دومز دی یا د آخرت د ورځې سیناریو چې کومه ده، چې هلته بیخي اوبه نشته، هلته د مځکې لاندې اوبه او د مځکې د سر اوبه له منځه ځي، هغه د ساوت افریقا د کیپ ټاون ده. کیپ ټاون همدا اوس وخت کې خپل هغه کوم چې دوی د محلي اقتدار دومز دی سیناریو یا مثلا زیرو دی ورته وایي، یا صفر ورځ دا هغه ورته نور بالته ځوان نه ځکه وبونه سره ورلندېږي. په کیپ ټاون کې مثلا تاسو وسالته د ورځې ډېر وخت هلته وبونه یې، او اولته ځوان تقریبا اوس په همدغه لکه مخکې چې نایلې جانې یادونه وخت د بوتل په اوبو باندې روان ده.
یو بل پښتنه کول غواړم، بخنه غواړم، وختي چې زمونږ کوم اوریدونکو ټلیفون کړو شفیع الله د ژوبنه، هغه هم دا پښتنه کړو د بس خبره واضحه کول غواړم، ځان په پویول غواړم چې کوم رین واټر هغه یادې د باران او به تاسو وی چې کوم را سنس کې وی چې باران او به زمکه پورې راځي د اسمان تر زمکه پورې راځي، نو هغه وخت کې هغه کې کیمیکلز راګرد شي، نو هغه د سکلو نوي، خو کچري هغه به راجم شوي او کم طریقه باندې یا صفا شوي یا کا اوبه بویل شوي، نو دا اوبه بیا د سکلو لایک دي.
بله سه، و هغه دی هغه یعنی ډیر د څه ټولنی دی، موږ په خپل ساوت ایست ایشیا کې مثلا په تایلند کې ډیر خلک د همدغه باران اوبو نه استفاده کوي د څکلو لپاره، هغه د څه سیستمونه ورته جوړ کړی دی، دا اوبه د باران اوبه راجمع کیږي او چیرته ذخیره کیږي، بیا هغه چیرته چې ذخیره کیږي هلته بیا دوی د څه پلانټونه ورته لګولي چې دا پروسس کوي دی خلکو ترسته د سکلو لپاره. مثلا په افریقا کې حتی ډیر په ابتدایي ډول سره د باران اوبه راجمع کیږي او سکل کیږي، حتی تر دې حده پورې کله چې مثلا حیوانات په یوه لمدم ځکه کې قدم کوي هلته بیا د حیواناتو د پښې اچا پاتې کیږي، حتی په دې کې هم راجمع کیږي، یعنی تر دې حده پورې. نو د باران اوبه د بعد له دې نه چې هغوی تعامل کړی چې په مختلفو لارو سره د سکلو وړ دي، او په دې مورد کې یو بل موضوع دا ده چې می دی یاد و
ډاکټر صاحب په ډیره بخنه سره
ډیر معذرت غواړم. هغه موضوع دا چې مثلا خپل د پولوشن یا د کثافت د هوا بدلښتانه چې موږ په دې یو بشري دور کې ژوند کوو، هلته چې انسان په طبیعت کې ډیره سخته مداخله کړې او نه تنها مداخله کړې بلکې دغه مداخلي اثرات هم ګوري. دیتا موږ بیا په علمي لحاظ سره همدغه د انتروپوسین دوره وایو. انتروپوسین هغه جیولوجیکل دوره ده چېرته چې موږ د انسان یا د بشر مداخله په محیط کې دا هغه کانسیکوینسز یا کومې چې مثلا کانسیکوینسز دي هغه موږ ګورو. چې په دې مورد کې دا ده چې موږ خپله د طبیعت د کاربون سایکل یا د کاربون دور هغه کوم چې طبیعي دور ده، یا نایتروجن دور یا د نایتروجن د عنصر کوم چې طبیعي سایکل یا دور ده، او همدارنګه د اوبو دور یا هایدرو سایکل څه ده، دا موږ ته ویل کېږي. نام همدا علت ده چې دا بیا ځي د پښتنه د حاجي رحمان جان هغه اخري پښتنه په سوال خشک سالي ده.
ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو په ډیر بخنه سره یو درې نور اورېدل کوم اخلو د خبرونه ورسته دولس دقیقې پاتې دي. بسم الله کورمه عرب علی لسوابی او غفار خان له پکتیکانه ک پکتیانه د دوی غوونه به وخلو پښتنې بیا مختزو مهرباني صاحب بسم الله رور
خیر اوسه جواد صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته نیلي خو ته سلام کوم محترم ډاکټر صاحب نا یو دوا تاسو سره لرم تاسو ته اجازه
مهرباني
اول نه تاسو زما د پکسر سیمه کې جواد صاحب و به د کوی چې کوم یا غاډه راتو شي ان تا کوي د دې سو جو هاتی کدا دی باندې لګرانا وکی او دویم تاسو مثال دی یو نیر مثال به موږ ورکو لکه زموږ په کورم کې یو چې کوم نیر دی هغه تلګه غندا نه دی راماتي دا هغه و بو 100 کیلومتر پرې لکه د سکلو قابل دی. یو به یو کوم مثال ورکو لکه یو کوی سره خوا کې بتروم یا بتروم یو ورځي اکثر دا هغه بس سکلو د پاره لکه شلو غزو کې دیشتو غزو کې د سکلو قابل دی کنه دی. دا دریم کوشن یو بل کوم لکه څنګه دا سیوای چې او بچ کم دی د ځکی جناله فلټر کیږي دا ډیر خلک وای لکه سره او ډیر مزه کوي دا څومره حقیقت ته چې دا او با حقیقت کې ځکیږي او دا نه بیا فلټر کیږي زما کی ته دوباره زی او دا او بس فکی
او مننه
دا معلومات راکې ډیر مننه
کور ودان د بل اردن کې وخت کنه
بالکل عربلی لسوابینه
اور
او مهرباني
اور اور اور
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو څنګه کوم سلامونه کوم انا له خورته سلام کوم
وعلیکم السلام
او ډاکټر صاحب ته سلام
وعلیکم السلام
دا چې مې وګو نور باندې ګرمي شي هغه بیا چې څنګه دې سکو قابل یو کنه هغه کې فرق را دي
ها کور ودان او پختنه واخستله او یو بل اوردون کوم لرو د دوی غکم وخت لو غفار خان له پکتیانا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه غفار خان جنجالین پکتیانا تاته او لیلا خورته او ډاکټر صاحب ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. پختنه متصده.
اورور
له جنجال پر
ډیر په لهن کې پایسو غفار خان جنجالی.
او نه نه موږ جنجال مکو پختنه د کورورا.
پښتون خدای تر کومه کنه چې مثال کنه استاد موږ تاسو دلته خو بوخې دي کنه
ها
دا کویان ته د واډي راځي کنه دا چې لپاره دي دغه پاړه درته وای او یو معلومات دې دا کنه ورور شي دا دې زو مثال په خپل دومره وبچ کم ځواب نه کنه دې بیګار دي کنه اها ایخي وبچ کم دا ایخي کی دي د ګردو لپاره کوم مثال دغه ګرمي وبو شوې بیا دغه لپاره معلومات راکړه
او ډیره ځاته مننه مونږ خو د اوبو په بحران باندې اوس خبرې کوو ول ان شاء الله پر راتلونکي خبرونه کې بیا نو ډاکټر صاحبانم غواړو چې صحیح او روغتي اړخ هم تشریح کوو ول کور مودان پښتنه مو واخیستله تاسو ټول پښتنه ډاکټر صاحب ځواب درکې
او اول خو تاسو کولی
بسم
الله وفار او چې د کوی او به ولې تروشوي ترخوي
بلې د بسم الله د اولې پښتنې په جواب کې دا ارتباط لري د ماغه د یعنی د هر منطقې یا د هر سیمې د کوی وګتروشنې چې تاسو په زکه زیات مقدار سره مالګ ولري دغه صحیح او به تروشوي او څومره چې په اوبو کې د مالګې خلزات دا زیاتیږي هغه مره بیا د هغه اوبو د استفادې وړ نه وي. همدا علت ده چې مثلا د 9% زیاتې اوبه چې په سمندر کې دي یا په بحر کې دي هغه ولې د استفادې وړ نه وي، ځکه چې هغه مالګ لري. اول او دومه دا و چې د بسم الله پښتنه کړو چې په سیند کې یا په نیر کې ګندګي یو 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 علت د اوبو د کثافت هم ده. او دا شی مثلا په تاریخ کې مثلا موږ داسې هغه له روسیې مثلا کله چې موږ اروپا ته ځو یا په اروپا کې کله چې په د انکشاف یا د انډستریلایزیشن په لومړنیو وختونو کې دا یو عمده مشکل و د اوبو عمده علت و چې په اروپا کې مثلا توره و باراغله یا هغه چې دوی بلک جت ورته وایي چې هغه د تاون و، او یا مثلا په اروپا کې په خپله د 19 قرن کې هم هغه اخرنۍ هلته د اسهال کومه وبا چې راغله عمده علت همده د روان اوبو ګندګي وه چې هغوی اوبه د دې لپاره استفاده کولی چې کوم کثافات چې دي هغه اوبو ته واچي او هغه وي چې هغه بیرته د امراضو په شکل سره په دې ټولنې ته راوګرځي. او همدا شی د موږ په سیمو کې هم لیدل کېږي. نو ځکه ما په دې پروګرام په سر کې اول وویل چې د نیر اوبو په همدې کټګري کې نه راځي، باید وڅکل شي. او راغلو د بسم الله درېمه پوښتنه ډېره تخنیکي پوښتنه وه او ډېره ښه پوښتنه وه چې د اوبو د سایکل په هکله باندې کړې وه.
فلټر کېږي که ځای کېږي؟
او خبره دا ده چې څومره اوبه چې په طبیعت کې موجود دي دا په یو کلوز سایکل یا په بند دوران کې حرکت کوي. دا اوبه نه کمیږي نه زیاتیږي. او دا اوبه مشخص دي، ځکه موږ همدغه د هایدرو سایکل چې موږ ورته وایو چې اوبه مثلا د باران په شکل سره راځي، یو څه بې جذبېږي د ځمکې لاندې، یو څه په نیرونو کې بیرته بهر ته ځي، بیا له بهر نه بیرته د بخار په شکل سره هغه پورته ځي. دا یو بسته سیستم ده. اوس مشکل دا ده چې کله چې اوبه په یو بسته سیستم کې دوران کوي نو اوبه څنګه کمیږي؟ د کمښت لایلې دا ده چې اوبه په درې شکلونو سره رامنځته کېږي یا درې طبیعي اشکال لري، چې هغه بخار ده، هغه جامد ده او هغه مایع ده. موږ د اوبه په کمیتي په کیفي لحاظ سره د اوبو د مشکل سره مخامخ ځکه نه یو چې په اوس وخت کې دغه کوم څه یخ بندونه دي، دا هم اوبه اوبه کېږي او راځي. او موږ ډېر داسې ملکونه لرو په دنیا کې چې هغه مثلا د دې خطر سره مخامخ دي، مثلا بنګلادیش یا مثلا مالدیو، چې هغوی دې په اوبو کې غرق شي ځکه د اوبو د بحر د اوبو سطح لوړېږي. خو دا هغه اوبه دي بیا هم چې دا د استفادې وړ نه دي. د اوس زمانه کې څه شي کمیږي؟ هغه اوبه کمیږي چې هغه انسان ته د استفادې وړ وي. نو ځکه هغه دلته هغه کوم څه تعدل ده هغه لمنځه تللی. بل څه پوښتنه وسته؟
او وی چې دوه موردون کې عربلی صوابین پوښتنه کړي وکړه، کله مثلا په وړي کې او چا د اوبو هغه ذخیره په بام باندې خي په چات باندې اوبه ګرمې سیل مری وه یا دا اوبو کارول څنګه دي؟
خو پوښتنه وات د لمر په واسطه باندې یا د لمر د شوا په واسطه باندې د اوبو تعقیم دا یو د ډیرو موثر لارو څخه ده، هم ارزانه ده، هم هغه چا ده چې هغه مثلا د زیاد د لمر هغه سیمو کې چې د زیات مار ورانګي وي هغه شنو کې قابل د استفادې هم ده داخله راغله. خو په دې شرط چې د اوبو سطح په مستقیم ډول سره د مار د شعاو لاندې دا یو شرط ده. او بل ظفر خان د پټنه پوښتنه کړې وه چې دا دوه بدنې وبچ کې او یخې وچ کې ګرمې وچ کې. ظفر خان صاحب خبره ده چې دوه بدنې وبچ کې او کو بده پاکی یخی وچکه که پاکی نه یم په متقین نه ګرمه ک بیا یخه ک بیا وچکه
خوب وسکا زکه چې بیوونه کیو ډیر ښه. فکر کوم چې یو بل اوردون کې هم لرو. ها نه دی وی
ټلیفون کرخه کاته شو. خو په هر حال مونږ سره صرف سلور منټ دی په پروګرام کې، نو غواړو چې په اخر کې ډاکټر صاحب نه دا پښتنو کو تاسو کوم لیک کړی وی د اوبو پاړه باندې او خلک معلومات کول غواړي، نو هغه لیک کم کتابونه کم جرنلز کې کم آرټیکلز د لیکلی وی، نو زموږ اوریدونکو ته ویلې شي که پښتو کې وی که دری کې وی که انګریزي کې وی، نو دا غي پاړه باندې زموږ اوریدونکو معلومات ورکول شي چې د اوبو پاړه او د اوبو په سکیرسټي پاړه باندې هغه معلوماتو کې.
نایلا جان دوا اغی دی خب بله و مال لیکنه کری دی چاپ سوی هم دی دما و رستی لیکنه خبلا اما اغی دی انتگریتد واتر ریسورس منجمند بنده و او داغو تاثیرات با زیرات بنده و سی پابلش سوی ده پا افغانستان که دی ایاریو لخوانه پابلش سوی او هم دارنگ از ما مخکنه لیکنه هم اغی دی او بو اهمیت بشری انکشاف تا یا بشری مسئولیت تا یا هیومن سکیوریتی تا او همدارنگ دوبو تاثیرات یا دوبو تاثیرات پر مختلف و امراض بنده سی ده هم پبلش سوی دی. موضوع داره سی اکثر دما لیکنه سی ده دوبو اغا دیر تخنیکی کم ارخونه سی دی پیغه مورد که سوی دی. نو ده طول لیکنه ده دو لیکنه مثل کمی ویسی ده اوبو استعمال دی او بو او هیومن سکیوریتی یا او بو او بشری مسئولیت او همدارنگه داغه تاثیرات پر صحت من دی دو فصل دی افغانستان دی بشری پراختیا پر راپور 2011 کال که پبلش سوی ده پا انگلیسی ده پا پختو پا دری هم ده کولی سی ده آوریدون که اغانه استفاده او که او دارو سی کم تحقیق میسی نشر سوی ده ده هم فکر کوم اسی پا انگلیسی خو سه په دری یا په پښتو هم فکر کوم چې په دې سوي ده نو اوریدونکي دا هم کوي چې د انټرنیټ لاره نه هغه کی او هم دا رنګه ایست راځي چې نور لیکنې هم څه مثلا په بعضی شغه ډیره تخنیکی یا علمي نه دي مثلا د واټر وارس یا د اوبو د جګړو په اړه باندې ما یو لیکنه کړې چې اما انټرنیټ کې وسونکي پیدا کوي چې دا څومره دا شای آیا رفتیا کیگی نکیگی سنگا چلده.
بلکل دیر از زیاده منانا دکتر عطال احمد زی دا دکتر احمد زی لیک تاسو پا گوگل که ورکوله شه او خپل تاسو غلوسته شه. خو مونگ با تاسو نا اجازت غارده پروگرام وقت پیخی پای تو رسیده. دکتر سیب تاسو دیر از زیاده منانا
کور مودان
محمد
مجاهد جواد
سر دخپل پروڈیوسر ناہید سہار او انجینئر جسٹن دن اجازت پڑو دالا پامان او شوام پا خیر. امریکا غږ دیوه رادیو اورئ.